عباس قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره په کابل کې و، وروسته مسکو ته روان شو. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو لدې کتو جزئیات درکوو. دا ماوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنه کړې ده. ستړي مشي دا د ازادۍ راډیو ده. زموږ په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور خبري مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی ته دې سات خبرونه ده. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکي استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیه او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جټل وتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادې رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دی تایید شوی غبرګون ښودلی. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنګي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یوه بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ارامي کافي نه دی، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوزبه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لوېدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلي هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د کانونو په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو خبرونو ملازاده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد او کابل کې له چارواکو سره له خبرو وروسته پرون مسکو ته روان شوی دی. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه له طالب مشرانو سره مشورې کول دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې هم پراخ رول ولري. په هلمند کې د نادالي عملیات څنګه روان دي؟ سیمې ته زموږ خبریال تللی وایي د نادالي عملیات خو کراره پر مخ ځي. ولی د سیمې څخه زموږ د خبریال ځانګړی رپورټ په دې اړه دراوړو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروژې سره لازمه همکاري نه کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې الوتنې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلکه او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رندکار و ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالي توپ د سیمې او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبان د افغانستان ګاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسیسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحدو ایالاتو د پاکستان د پوځ د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
بلخوا افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو او د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو سره په دې هیواد کې له میشتو طالب بخشانو سره سلام مشورې کول دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبایل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزارو په توګه کار اخستی او اوس هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کومه هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره همغږي شي او د سولې پروسې ته لبیک ووایي. یوې پاکستانی ورځپاڼې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیتد پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینی ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو دې سرچینی ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلام مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاره چې د سولې خبرې تر هغه پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیات مني، د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوال اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. په دې موضوع به زما د بل همکار اجمل تورمان رپورټ واورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخې لوبه مخ ته وړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داود کلکانی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور مې است چې پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن، اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان خصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن، یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړ و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې په پرونیو خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیک په اړه هم بحث شوی، په کوم کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته له طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو د سرچینې وویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخې لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه یې هم باور نه دی پکار.
اندیښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخې لوبه کوي، تر کومه چې په څرګند ډول یو شین څراغ ونه ښودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نه شي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینی همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي، ځکه د دوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه رد کړې او له سیاسي انګیزې له کبله بللې چې د ولسي جرګې لپاره په کابل کې د شوو انتخاباتو نتایج یې باطل اعلان کړي دي یا رای باطل اعلان کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون د بی بنسټه سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معاملې بولی
او ان را معاملې به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناسته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړې ده.
دوستانو، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون وویل د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی دی او دا یې وروستۍ پریکړه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. له دې سره سره ډیر داسې رپورټونه خبر شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمي خلیلزاد سره راتلونکي لیدنې همغږي کړي. تمه کیږي چې خلیلزاد همدا روانه میاشت قطر ته هم ولاړ شي. فاین پالیسي خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د دغه هیواد د دوو نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیلزاد یو وړ او مجربه ډیپلومات دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مخته وړلو وړتیا لري. فاین پالیسي استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړې نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه یې د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره وخت ټاکلی و، خو فارن پالیسی لیکي دلته دی د ډونالډ ترامپ کور ودانوي چې دا مهال ویش په پام کې ونیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنه کړې. پینټاګون د الوتنې د روسیې د هغه اقداماتو په ځواب کې کوي چې واشنگتن پارونکي ګواښونکي او په زیاتېدو فعالیتونه بللي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچن شوي، پینټاګون تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون له مخې دا الوتنې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې 24 هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی د یو بل په فضا کې د بېوسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې له مخکې پلان کیږي، خو دا تړون هغه فوق العاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی این این ټلویزیون د راپور له مخې پینټاګون همداراز په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپل یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوي هم نه دي غبرګون ښودلی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاس خبری آژانس ته وویل چې په توره بهیره کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتي کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس اژانس ته وویل چې تورې بهیرې ته د امریکا د جنګي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وي. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه، خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کرکیچ د نومبر په 15 نیټه وروسته له هغه زیات شو چې روسیې په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کښتیو ډزې وکړې. له دې وروسته روسیې د اوکراین درې کښتۍ او 24 ماڼوګان ونیول، خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د نادلی عملیات خو قرار پر مخسی ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چی ملکی کسانو ته پکې زیان وانوړي. د نادلی ولسوالۍ په لوی باندې او باباجی کې بوخسر تیری وای ماینونه ډیر کرل سوی او د انجینری ټیمونه یې کم دي. په عملیاتو کې بوخ چارواکی وی تر غو به دوام ورکوي چې د نادلی د لوی باندې سیمه او د لشکرګاه څلورمه حوزه باباجی د طالبانو لولکی وباسي. زموږ همکار الیاس تایید عملیاتو سیمه ته تللی او په اړه یې په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
په یو هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخی دقیک د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهی پنډې انداره په څوپر لپسې ګولوی لګیدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرشې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د ننو په ګلونو او رنګټکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټرسایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټرسایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثر دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پر سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه حوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق د کوردیناتو، موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو، چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي، او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی. هغه هم شروع دی، تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوش تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستې دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه، دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادالي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډ قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر کراش دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د یو کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم، ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي، زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې، موږ نه شو کولی چې ګرځې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلودی، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته، نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي، بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی، بیا هم پر هغه تاثیر روان دی چې ګوري، موږ هم پر دغه روت رامت کوو، موږ ته هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرې ایښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادالي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د 4 میاوزې باباجي په شمول نادالي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الله استاي، د ازادي راډیو هلمند، د نادالي ولسوالۍ.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو حد سفر څرګندوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو پراخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي. پینټاګون تیر ماښام وویل جنګي جټ الوتکوی د اوکراین په هوایي قلمرو کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. او اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي توجیه نه لري. فرید رحمت الله افغان رپورټ.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني، دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه، بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست،
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بیگونه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه د تويسي
بیارنی د هیڅ جای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزاد او بترف او خپلواکو ديني عالمانو څخه جوړه شوې ده، په ديني مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د ديني عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروباله. د په داسې حال کې چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل په اونانو هوټل کې د ديني عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 3 اتیا تنه نور ټپیان. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سو. له دغه حمله 2 ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومه وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغه دواړو حملو مسولیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي که افغانان له تدبیر کاروان اخلي او جګړه مهار نکړي، نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخه شي.
د افغانستان د جګړې د ودرېدو لپاره یوازینۍ لاره چې اوس خپل ملت باید منگا سوله تکینو او خپل منځي افغانی سوله راولو او د دې لارې وکولې شو چې جنگ ته د پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت په د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
آزادی
خزینه
فیصله منگول وقت
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو، د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یو تازه پرمختګ ریپورت لرو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومانو د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې مرکز د جوړېدو هدف د متضرره ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرې کړي.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او له دوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنجشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضررو ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
دا دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې له خپل کورنۍ لری پاتې کیږي یا هم له کور تختی، هغه ماشومان چې پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي او له قانون سرغړون کې ماشومان چې له همدی دلایلو لامل زیانمن کیږي، باید داسې یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی، خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول، یعنی لیوی اونۍ تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپلې کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي، چې دغه شمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت 10 مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.8